ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 اگست میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحرې اتنیمه افغانستان کې ته او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 11 نیم بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو منه کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سر ټکی د پاکستان پوځ ویلي د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال وادي کې یې د جټ جازونو په تازه بمباری کې لکتر لګا تلس مشکوک وسلوال وجلی دي د افغانستان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر ته په پوله د کونړ په ختیځ برخه کې د پاکستان لخوا ډزو باندې احتجاج کړی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نه جاری شوی راپور وایي چې د لیبیا په سیرته خار کې د داعش وسله والو ډلې لخوا ګڼ شمیر خلک وژل شوي او بلخوا تیر ورځ په مصر قاهره کې د عرب لیگ ملکونو ائتلاف عرب لیگ په سمدستي توګه سیرته خار کې د داعش ډلې پر ضد د لیبیا سرکاري پوځ سره د کومک کولو اعلان کړی دی.
By the 13th of August, ISIL had reportedly captured at least 16 men from the 3rd district, and we have very serious concerns about their safety.
د پاکستان پوځ ویلي د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال وادي کې د جټ جازونو په تازه بمباری کې لکتر لګ اتلس مشکوک وسلوال وجلی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په بمباری کې د وسلوالو یو شمیر اډې هم په هدف کړې شوې دي. دا په داسې حال چې پوځ د دې وړاندې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په دوو ورځو کې تر څلو زیات وسلوالو په هوایي بمباری کې د وژنو دعوا کړې. د دې خبرونو هیڅ په آزاده توګه پخلی نه کیږي ولې چې خبریالانو ته دغلته د تګ اجازه نشته. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده د وژنې وروسته په قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تیزی راوستل شوې اګر چې د نوموړي د وژنې لپاره د ځنمرګي برید پړه لشکري جنگ وي په غاړه اخیستې کومه ډلې چې په پنجاب کې اساس لري او یو شمیر مرکزونه یې هم دغلته موجود دي. خو د دغې خبرې نه د پنجاب حکومت د دغه خبرې نه بیخي د پنجاب حکومت انکاری دی او پر ضد یې د عملیاتو کولو لپاره هم تیار نه دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر ته په پوله د کونړ په ختیځ برخه کې د پاکستان لخوا ډزو باندې احتجاج کړی دی. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې نائب خارجه وزیر عتیق الله عاطف مل په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ته سخت احتجاج کړی. د پاکستان یو ځای ورځپاڼې ایکسپریس وایي چې د افغانستان خارجه وزارت ویلی دی چې دغه ډزو کې چې د کونړ ولایت په نری ولسوالۍ کې ترسره شوي اته اسکر پکې وژل شوي او نور زیان یې هم اړولی دی. د افغانستان نائب خارجه وزیر خپل احتجاج کې ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان خارجه وزیر خپل احتجاج کې ویلي بخنه غواړم د افغانستان نائب خارجه وزیر خپل احتجاج کې ویلي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان فوج د پولي بلې خوانه په افغانستان کې ډزې کړې دي. د زیاته کړه چې د پاکستان سفیر ته بیا بیا دا احتجاج شوی خو د پاکستان په تګلار کې هیڅ بدلون نه راځي. عتیق الله ویلي دي چې دا ډول پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو ته نقصان رسوي. د ویلي دي چې د پاکستان سفیر ورته باور ورکړی چې ضرور به د دوی اندېښنې اسلام آباد کې چارواکو ته رسوي. امریکا یو وار بیا په پاکستان او افغانستان غږ کړی دی چې خپل مینځ اختلافات ختم کړي او په شریکه د ترخګرۍ پر ضد کار وکړي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کیربی ویلی دی چې موږ دا فکر کوو چې د دواړو ملکونو په ګټه ده چې همکاري وکړي او رابطې وساتي او د روغې جوړې خبرې په افغانستان کې کامیاب کړي او څه حل یې راوباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نه جاری شوی راپور وایي چې د لیبیا په سیرته خار کې د داعش وسلواله ډلې لخوا ګڼ شمیر خلک په بې دردۍ سره د وژنې په سختۍ سره غندنه کوي. په دغه ځای کې جګړه پس د حقې شروع شوه کله چې د داعش ډلې پر ضد وینا کوونکی ځایي امام ووژل شو. ځایي خلکو په سیمه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي چې ګڼ شمیر خلکو د تشدد له ویرې د سیمې نه خوندي ځایونو ته کډې کړي دي. ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې ټول هغه خلک چې د ځایي امام سره ملګری شوی وو د هغو ټولو پر ضد د داعش ډلې د انتقام اخستو لپاره وژنې شروع کړې دي. تر دې وخته د مړو په حق لباندې متضاد راپورونه دي. بلخوا تېره ورځ په مصر قاهره کې د عرب لیگ ملکونو ائتلاف عرب لیگ په سمدستي توګه سیرته خار کې د داعش ډلې پر ضد د لیبیا سرکاري پوځ سره د کومک کولو اعلان کړی دی. د لیبیا خارجه وزیر محمد الدایری ویلي چې د لیبیا هوایي فوج د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو توان نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډی سی نه غواګیای. د پاکستان پوځ دعوه کړي چې په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د تازه بمباری په نتیجه کې تر اتلسو پورې شکمنه جنگیالي وجلی دي. دا په داسې حال چې د پاکستان پنجاب صوبې داخله چارو وزیر د وجنې وروستو په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالی وزیرستان او په خیبر ایجنسۍ کې د هوایی بمباری له کبله د وجل شوو مشکوک ترخګرو یا د وسلوالو شمیره تر یو نیم سل پورې رسیدلې ده. په دغې زموږ همکار محمد علمگیر تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی جټ الوتکو تازه کاروایي کې اتلس ترهګرو د وجل کېدو خبرونه دي. د فوز دې مت کې بیان وایي دا کاروایي شوال په سیمه شوي. د خبریالانو دغه سیمې ته د رسایي د نشوالي د لاسه د مرګ جوبلې د داوو په آزاد ډول پخلی نشي کېدی. د ریډیو پاکستان تر مخه جټ الوتکو د ترهګرو یو شمېر اډې په نخه کړي چې یو سوې پکې تباه کړي. پرون د پاکستان فوز شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په کړې کاروایي کې د یو سل یو کم دېرش تر هغهرو د وجنې داوا کړی و. د پاکستان فوج په خپل بیانیه کې ویلیو پرون هوایی جازونو افغان پولیس سره خوا کې د عملیاتو په محل 15 پیټه نزیات یاغیان د منځ وړیو او د دوی د بارودو ذخیره هم تبا کړی و. هوایی جازونو دغه عملیات ته شمالي وزیرستان شوال او غرلمه سیمه باندې کړیو. فوج ویل د شوال او غرلمه په سیمه خاص په نخ ځایونو کې د ګل ورځ په ماسپخین 50 تر هغهر وجلی او د دوی دغه ته اډاو د بارودو ذخیره سخت زیانمنده کړی و. استخباراتی ادارو چارواکو ویل د ګل پسار هم هوایی عملیاتو کې د شمالي وزیرستان زوینره لتاکا مزر مداخل او شوال سیمې په نخښه شوی وي چې سلی رښت وسلوال په شمول د ځینی خارجیانو پکې د منځتلی وو. فوزی جازونو دویم ځای د خیبر ایجنسۍ رجګال په نخښه کړو او د دوو خودکشو په شمول د 15 تر هغهرو انجام ته درسولو داوی کړی و. د اتوار دروازې نه را پدې خوا د پاکستان فوج په قول داوو کې تر دې مهاله یو سل اووه څلوېښت تر هغهر مړه یادیږي. خو دغه سیمو ته د خبریالانو د رسایۍ د نشوالي د لاسه د دا رقم داوو په آزاد ډول پخلی نشي کېدی. پاکستاني چارواکي دا خبر ردوي چې ګنې دا عملیات د پنجاب ایالت د داخله وزیر شجاع خانزاده او نورو چارواکو د وجنو په عکس العمل کې کیږي یا پکې تیزواله راغلي. پاکستانی فوج وای دوی د ضرب عذب فوزی عملیاتو اخری مرحله کې دي چې طالبان افغان پولیس سره خوا کې پټ ځایونه راوباسي او دغه سیمې ته نه هم پاکی کی. په شوال سیمه د دې وړاندې یو شمېر ډرون بریدونه هم شوي چې ډېرو مشکوکو یاغیانو د وجنې راپورونه ترې راغلي وو. د کراچۍ جنا ایرپورټ باندې جون کال 2014 کې د طالبانو د برید پس د پاکستان فوج په ضرب عذب نومي فوزي عملیاتو باندې لاس پورې کړو او شمالي وزیرستان نه بیا دغه طالبان او د دوی خارجي ملګري د خیبر ایجنسۍ تیرا او د شمالي وزیرستان شوال سیمو ته د مرګ د یری تښتېدلي وو.
د پاکستان پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده د وجنې وروستو د پاکستان فوج لخوا په قبایلی سیمو کې د هوایی بمباری سلسله تیز کړې شوې ده او په دغه کې د وجنو داوی هم تاسیس څنګه راپور کې واوریدل. د پاکستان فوج لخوا کېږي دغه پیخه چې کوم شوې و د شجاع خانزاده د وجنې د دغه پلا په خپل لشکري جنگوي لخوا په غاړه خستل شوې و. لشکري جنگوي هغه ډله ده چې د پنجاب صوبې دننه هغې خپل مرکزونه لري او دغه پوځي عملیات په قبایلي سیمو کې سیوا کړی شوي دي. نو دغه پوښتنې راپورته کیږي چې په پنجاب کې د دغه ډلې پر ضد ولې عملیات نه کیږي. د دغې پوښتنې ځواب څو شېبې وړاندې مونږه په امریکا کې د پاکستان د حالاتو د نږدې نه کتنه کوونکي ډاکټر تقی څخه مونږ کړي دي او هغې ځواب څه داسې کړی.
دغه د دې چې د پاکستاني فوج د عملیاتو د پالیسو کې شفافیت خو شته دی نه چې کم وخت نه دا ضرب عذب اپریشن شروع شوی دی. مونږ یې ستاینه کوو خو دا دی چې دوی د تیر کال جون نه چې دا قصه روانه ده، هغه وخت نه دی دا دعوی کوي چې زرګونو او سلګونو کسان ترګرو سخت دریځه کسان هلته وژل شوي دي په وزیرستان کې. بیا دا هوایی بمباریانې کوي چې شوال علاقه ستاسو ته معلوم ده، خو داسې علاقه ده چې ځنګل دی او ونې دي او ډېر ګرینري ده او ویجیټیشن دی، نو هغه کې داسې د جهاز نو بمبار کول چې کوم دی سوال دا پورته کېږي چې آیا هغه کې سخت دریځه خلک مري او که نه، د دوی ویریفیکیشن سورسز څه دي، دا نور سوالات ډېر پورته شوي دي. چې مونږ خو سر کې دا عرض کړی چې هغه خلک چې کوم دی تاریخي طالبانو سره غي اړیکې لرلې القاعده والو ډېر خلک خو وزیرستان نه وتی وږي. ستاسو دا پښتنه بالکل په خپل ځای باندې چې د لشکر جنګوي مراکز په پنجاب کې دي، بیا تر بلوچستانه پورې غي تللي دي. اصلي سوال دا دی چې آیا د تیرو لسو کالو کې یا هغې نه مخکې، خو خیر ټول ته معلومه چې کوم وخت نه دا کیسه روانه ده، پنجاب حکومت کم ګامونه اخیستي دي چې د لشکر جنګوي مخنیوي وکړي. د تیرو ورځو کې ملک ساک وژل شوی دی په یو پولیس انکاونټر کې، نو انکاونټر کې داسې کسان مړ کول دا مقصد داسې ښکاري چې دوی دې ته تیار نه دي چې دا ښکاره خبرو کې چې بې د سخت دریځه ګروپونه چې کم پنجاب کې ډېرې دي هغې برخلاف کاروي کول غواړي. بیا په پالیسو کې درنه ډېر کنفیوژن دی، لوی کنفیوژن دی. وبخي شجاع صاحب خانزاده په دې حضرو اټک علاقه کې په دې خودکش بمباری کې وژل شوی دی، هغه خپل هم داسې خبرې کولې چې پاکستان کې چې کوم ترګري کېږي دی کې د هندوستان لاس دی، د فلانې لاس دی، د را او نو سوچ دا پکار دی چې آخر دا دې روان کوم طرف ته دي، دې کې لږ کلیرټي راوستل پکار دی.
د پنجاب حکومت یا د پاکستان پوز په پنجاب کې د دې سوالونو راپورته کېدو وروستو او یا د دغه پیښې کېدو وروستو داسې کوم تیاری لري چې ګینې د دغسې وسلوالو ډلو پر ضد باندې ګامونه پورته کړي چې دغلته مرکزونه لري؟
جی، دوه خبرې دي. یو خو غالبا د کپاسیټي مسله هم شته، دوی خو ترګر تیاری بیا وروستو ورته دا پام نه وي چې د دوی فکر او مخنیوی به بیا څنګه کوو. نن هم چا دا وایي چې د هندوستان لاړه ښه مسله ده او د افغانستان لاړه ښه ډورن باندې مثلا، نو دوی دا سوچونه خو دوی ته هغه وخت پکار وو چې کوم وخت کې دوی دا جهادیان تیارول، تر دې پورې چې اوس دا جنرل صاحب حمید ګل وفات شو، دغه په جنازه کې جنرل صاحب راحیل هم شرکت وکړو او د کشمیر جهادیانو یو مشر سید صلاح الدین هم موجود و. نو داسې د سټیټ خو داسې یو بالکل سکیزوفرین غونډه کې سټیټ ښکاري چې لاس پې ورته معلوم نه دي چې قضی او کراځي دی، دی ریلی ډونټ نو a lot of things. بیا کپاسټی ایشوز په خپل ځی باندې دي، دا خو درې سلوي زره مدرسې دي، بیا هغې کې زرګونه طالبان دي او طلبا دي او دا نور د پنجابي طالبانو یو خپله دغه ده، بیا هغې سره یو د مختلف قسمه دغه پیکس او ارینجمنټس او معاهدې کړي دي. د پنجاب موجوده چې کوم آی جی دی سوکیرا صاحب، د دوی په باره کې خدا ویل کېږي چې دوی د لشکر جنګي سره د پنجاب ګورنمنټ یو انټرلاک کړو، دوی هغه معاهده یو قسم کړی په 2010 کې خوښه، بیا دوی په بلوچستان کې ایجونو هلته هم داسې دا قصې دی روانې کړو. نو دا خو مختلف مسلې دي، یو خو د کلیرټي مسله ده، کپاسیټي مسله ده، بیا دا چې دوی آخر دا کول غواړي هم کنه، دا ویل خبر هم ده. ولې چې کوم د افغان طالبانو په حواله او چې موږ وکړو څنګه چې هغه کسان چې کوم د آی اس آی د خوښې دي، هغه پکې اوس نوی مشران شو ملا عمر نه وروستو، داسې ښکاري چې هغه د افغانستان کې د جهاد کاروبار خو دوی بد کړی نه دی، او هغې دپاره به ورته دا نور هم هغه ور دپاره دا خاشاک به پکارېږي. نو غالبا چې هغسې دوی کسان ختمول نه غواړي چې کم دپاره ضرورت دی.
د پاکستان واکمن ګون مسلم لیگ نون د ماحولیاتو پخوانی وزیر او سینیټر مشاهد الله خان لخوا د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر پر ضد چې کوم بیانونه راغلي وو مخې ته، چې ګینې د آی اس آی پخوانی مشر په ملک کې د جمهوري حکومت ختمولو یو پلان لره، د دغه وروستو د پاکستان واکمن غون مسلم لیگ نون او د پاکستان د فوج ترمنځ یو څه اختلافات رامنځته شوی دی او په دغه باندې 13 ورځ د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کس خواست جمع کړی دی چې ګینه د غستون زده هواره کړی شي. په دې باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال الیاس خان تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د خپل لانجمنې مرکې له وجې د حکومت او پوست ترمنځ اړیکې په خطر کې اچولو له وجې د ماحولیاتو پخوانی وزیر سینیټر مشاهد الله خان د وزارت نه لرې کېدو باوجود د مشکلاتو نه بهر نه دی راوته او د ده لخوا د ISI په پخوانی مشر لیفټنټ جنرل ظهیر الاسلام باندې لګول شوي د مبینه آډیو ټیپ سره تړلې جګړې په علاقه چا د پلټنو لپاره په ستره محکمه کې یو خواست داخل کړی شوی دی. خواست کوونکی طارق اسد اډوکیټ د عدالت نه خواست کړی دی چې د هیواد سلامتیا ته زیان سوالو زیموارو تعین د پاره دی د یو عدالتي کمیشن حکم ورکړي. مشاهد الله پسوار لسم اگست BBC اردو ته په یو ځانګړي مرکه کې داوا کړې و چې د جنرال ظهیر الاسلام ریکارډ شوی خبرو کې هغه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاج کوونکو ته د بدامنۍ خبرولو او په وزیر اعظم هاوس د قبضې هدایت ورکول. په خاص کې ویل شوی دی چې د پخوانی وزیر لګول شوی تورونه غلط ثابتېدو باندې د عین شک دوه شپېتم د لاندې عدالت دی سینیټ ته چوکۍ نه هم ختم کړي. هم دغه رنگ تورونه چې د دفاع وزیر خواجه آصف د درنو په وخت لګولي وو که هغه هم غلط ثابت شي د ده پر ضد د هم قانوني کاروایی وکړی شي او دی هم د څوکۍ نه فارغ کړی شي او کچرې دا ټیپ موجود ثابت شو نو بیا د آرمی اکټ د لاندې د جنرل ظهیر الاسلام پر ضد هم کاروایی وکړی شي. ډیوا ریډیو چې په دې اړه د څېړنکار عامر متین نه وپوښتل چې د دې لانجمنې مرکې نه وروسته د سیول حکومت او پوست ترمنځ اړیکې آیا یو ځل بیا د تاوتریخوالي شیوی دی او کنانو هغه وی
یہ پی ایم ایل این کی وہ جو پالیسی ہے نا اس کے آب ایل مجھے مارجی پالیسی لگتی ہے کہ یہ ایشو دب گیا تھا پھر یہ تھوڑے عرصے بعد ان کا ایک پیٹرن ہے کہ یہ دوبارہ اس کو جگا لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے اگر ان کو یہ واقعی خیال ہے ان کا کہ ظہیر الاسلام صاحب اس کے اندر شامل تھے تو یہ حکومت ہے ان کو کوئی نہیں روکتا کہ یہ پھر اگر اتنے طاقتور ہیں تو حوصلہ کریں اور مقدمہ کر لیں.
دا پی ایم ایل این دا غر و حلو زڑا پالیسی دا معاملہ شاتشوی وا اس دوی روچہ تکڑا کچری حکومت تا یقین دے چې ظهیر الاسلام په دې کې شامل وو نو په دې مقدمه وکړي غنی نو غلی دی پاتې شي. او زما په خیال حالات دومره خراب نه دي چې حکومت د دفاع وزیر خواجه آصف نه استعفا واخلي. د دې سوال په جواب کې چې آیا سپریم کورټ په دې هړه د یو عدالتي کمیشن جوړولو حکم به ورکړي او کنه د امیر متین وینا وا
ان کی تھوڑا سا فیشن کم ہو گیا ہے. مشکل لگتا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن اتنے بڑے تھے اور خاص طور پہ جب گورنمنٹ نے اپنے وزیر سے استعفا بھی لے لیا ہے.
زما پہ خیال کمیشن جوڑے دل با مشکل وی خاص کر حکومت چے دخپل وزیر نے استعفا ہم واغستا او دخپل موقف نہ رست ہم شو. طارق اسد ایڈوکیٹ پخپل خواص کی وفاقی حکومت مشاہد اللہ خان خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصم سلیم واجبا فریقین جوڑ کڑی دی. الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د لیبیا په سیر ته خار د داعش د قبضې وروستو د عرب لیگ ملکونو په قاهره کې د غونډې پر مهال اعلان کړی دی چې د لیبیا د پوځ سره به مرسته کوي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د لیبیا هیواد په خاص رابلل شوی د عرب هیوادونو تنظیم عرب لیگ خپل غونډه کې په نړیواله مرسته قائم د لیبیا د حکومت سره د داعش په خلاف د مرستې فیصله کړې ده. خو د داعش په ضد یې ښکاره توګه د هوایي بریدونو په اړه څه فیصله نه ده کړې. په قاهره کې د عرب لیگ غونډې پس یوې اعلامیه کې ویل شوي دي په لیبیا کې د اسلامي ریاست ډلې په خلاف د فوري عرب سټریټیجی ضرورت دی. خو دغه خبر پاڼه کې د څه مخصوصه ګامونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو امن مشن هڅې کوي چې دغه هیواد کې د بیا ودانې کارونه پیل کړي خو د اړې ګړې له سببه ورته څه کامیابي نه ده ملو شوي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر خپل رپورټ کې وایي چې داعش د هغه خلکو په ضد انتقامي او ظالمانه ګامونه پورته کوي او دوی کرش کوي څوک چې د داعش مخالفت کوي. د کمیشن ویان روپرت کول ویلے وای چې داعش د مخالفت کوونکو خلکو خلاف سخت انتقامی کاروایانی کوي.
The total number of fatalities is currently not known, but unconfirmed estimates received by UNSMIL range between 4 and 38.
دی وای د 13 اگست نه چې داعش کومې سیمې قبضه کړې دي، اگر چې د وژنو دقیق شمیره خو تر ګوتو شوې نه ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د لیبیا امن مشن خپل رپورټ کې وای نږدې 240 پورې خلک وژل شوي دي. د دریو ځلو نه 14 خلک تښتولي او د غرنګ 3 تنانو لاشونه په ستنو کې ځوړند کړي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیشن وای چې داعش په لیبیا کې د سیمو قبضه کولو په دوران ډیر بے دردی سره خلک وجنی او خپل واک جوړوي. د یادونه وړ ده چې د تیر خالی په ورځ د هیواد په ختیځ سیمه کې د نړیوالو په مرسته جوړ حکومت عرب لیگ ته د داعش ډلې په ضد د هوایی بریدونو خواست کړی وو. داعش ډلې تیرو دو هفتو کې د لیبیا په سرت خار کې یو شمیر مخالفین وجلی دي. داعش د جون په میاشت کې په سرت خار قبضه کړي او هڅه کوي چې په لیبیا کې د روانو اختلافونو نه ګټه پورته کړي او زیاتو سیمو باندې قبضه وکړي. د لیبیا خارجه وزیر محمد ادیری هم د دین وړاندې د نړیوالو ورورولۍ نه د داعش په خلاف د مرستو غوښتنه کړې وه. لیبیا کې د پخوانی صدر معمر قذافی د واکا لری کېدو پس د 3 کالو تیرېدو باوجود هم ملک اړې ګړې روان دي، او دا وخت صورتحال دا دی چې په تبرک او ترابلس کې د دوه بیل بیل حکومتونو پلویان د یو بل سره په جنگ دي، او د داعش دغه ملک ته راتلو پس د تشدد پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنز جوهري لوزنامه چې کومه وشوه، د هغې وروستو دغه لوزنامه د امریکا کانګرس ته د منظورۍ لپاره کېښودل شوه، او په دغې د رای اخیستو لپاره چې کومې 16 ورځې دي، په دغې کې د صدر باراک اوباما حکومت کوشش کوي چې خپل مخالفه سیاسي ډلې غړي په دغې لوزنامه باندې رضا کړي. خو د یو نیویارک لپاره د واکمنه ګوند چې کوم کانګرسمین وو، د هغې وروسته د نیوجرسي سره تعلق لرونکي کانګرسمین هم د ایران سره د دغه شوې لوزنامې مخالفت کړی دی، او داسې ښکاري چې ګینې اوس دغه حالت یا د دغه لوزنامې منظوري غیر یقیني حالت ته تللې ده. په دې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي. خو دغه راپور کې د ایران چې کوم روحاني مشر دی هغه ویلی دی چې د امریکا له خوا که دغه لوزنامې منظوري کیږي او کنه، خو ایران به دغه خپل جوهري پروګرام مخ په وړاندې بوزي. نو راځي چې دغه راپورته وکشو.
آیت الله خامنائی تهران کې ګل پورز د مطبوعاتو د غړو ترڅنګ یو غټي مجمع ته وینا کوله.
توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا هنوز
د فارسی جبه کې وای دوی ګمان کوي غنی دی لوزنامې سره به ایران د دوی د اثر لاندې راشي، خو موږ د هغوی د اثر لار بنده کړي او آینده کې به هم دغه لار بنده ساتو. لا خو دا خبره هم واضح نه ده چې دا لوزنامه به د ایران او امریکا لخوا منظوریږي او کنه. د خامنائی وینا په مهال ناست خلکو امریکا، برطانیا او اسرائیل مرتابات نارې وهلې. د اسرائیل حکومت او د امریکا کانګرس ځنی غړي د تهران سره د دغې لوزنامې مخالفت کوي چې ګڼي دغه ملک ته هغه ترهګر ډلو ملاتړ کوي څوک اسرائیل باندې بریدونه کوي. دستر روحانی مشر لخوا ګل پورس شوی دغه وینا سره هغه خلکو دریز نور مضبوط شوی چې وای ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه نرمولو سره به دا ملک د ترهګرو ملاتړ نور هم وغځوي. آیت الله خامنائی وای
هر کسی با اسرائیل مبارزه کند،
دی وای ایران به د هر هغه چا مکمل حمایت کوي څوک اسرائیل پر ضد ولاړیږي. اینی حال کې ماسکو کې د روس او ایران خارجه وزیران موافق شوي چې د جولای په 14 نیټه ویانا کې سرته رسیدلی لوزنامې سره به دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ملاو شي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وای دی وای زموږ تعلقات ښه دي او د لوزنامې سره به د اقتصاد، دفاع او نورو ټولو مدونو کې همکاري پراخه شي. بلخوا د امریکا حکومت یو ویان ګل پورز دا خبره تکرار کړي چې ایران سره شوی لوزنامې تر مخه به ایران نشي کولی چې نیوکلیایي وسلې جوړولو په لړ کې کوم پرمختګ وکړی شي. د خارجه وزارت ویان جان کیربی وای
There are other issues with Iran, deep issues with which we disagree. particularly their destabilizing activities in the region, and nothing's going to change about the fact that we still will and will retain the tools necessary.
The Iran sara nore mamle hum patidi zani mamle dere jawridi kum ki mung muafika na laru po khusus sara da Iran la khwasi ma ke da besabate halizale kawal او دا خبره سوک نشي بدلولې چې مونږ ځنی لارو چې پکې اقتصادي سفارتي او فوزي لارې شامل دي سره دغه معاملو ته ګورو. کچره د نوکلیایي لوزنامې مسله حل هم شي، ایران او امریکا یو شمېر موضوعاتو باندې اختلاف لري چې پکې تر ټولو مهم د اسرائیل معامله ده. دوی شام کې رواني خانه جنگي او یمن شخړه کې هم د مخالفه فریقو حمایت کوي.
اوس منطواتی کتنه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل چې وړاندې کوي.
پاکستان د تیرو څوارلسو کالو راسې سختې خونړۍ ترهګرۍ سره مخ دی. اگر که په دې ټوله موده کې د پاکستان هر حکومت او فوج افغانستان سره په پوله پرتو خپلو قبایلي سیمو کې سرګرمې عمل ترهګر ګوندونو ته اوږده سا راښکلې وه، خو په تېر دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د جنګیالو په خونړي یرغل کې د یو نیمو سلو نه د زیاتو تنکو ماشومانو او د دوی د زنانو استادانو په ناترسۍ سره د قتلېدو وروستو د پاکستان جمهوري حکومت او فوج قبایلي سیمو کې د توندلارو خلاف د فوجي کارروایو د توندولو دپاره خپلو کې سلا یو کا. دا وخت دغو قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د ضرب از په نوم کوټلي فوجي کارروایې روانې دي. پاکستان د ترهګرۍ خلاف د دې جنگ څه قیمت ادا کړی دی یا ادا کوي، د برطانیې مشهوري ورځپاڼې فاینانشل ټایمز نن په دې موضوع د نامتو لیکوال احمد رشید یو ډېر تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې ډیر پاکستانیان دا وخت د ترهګرۍ خلاف د حکومت د شروع کړي جنگ په لړ کې د خپلو زمیرونو کشمکش سره مخ دي. د توندلارو خلاف د حکومت د دې شروع کړي جنگ اگر که د کامیابۍ علامې په ښکاره کېدو دي، خو د دې جنگ له سببه حکومت په سوونو خلک پانسي کړي، پولیس ماورای عدالت قتلونه کړي او د بلتون خوخو ګوندونو سره د تعلق لرلو په شک کې بشمیره خلک غایب کړي شوي دي. بلخوا د پاکستان پارلیمان په شکمنو ترهګرو د مقدمو چلولو په غرض د فوزي عدالتونو جوړولو دپاره په آئین کې ترمیم کړی دی، ولې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو عالمی تنظیمونو د دې عدالتونو مخالفت او غندنه کړې ده. خو د پاکستان فوج ترهګرو لا په سزا ورکولو کې د سیول عدالتونو په ناکامه کېدو د دې عدالتونو جوړولو غوښتنه کړې وه. د دې حالاتو په رڼا کې خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې سختې ناخوالې شوي دي. د مثال په توګه د اګست په څلورم تاریخ شفقت حسین نومي داسې یو مجرم پانسي کړی شو چاته چې یو سیول عدالت په نابالغ عمر کې پانسي اورولې وه، خو د ملګرو ملتونو او د یورپي یونین د خواستونو باوجود دی پرېنښودی شو. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې پاکستان امکان لري چې د خپلو موجودو کړو بین الاقوامي قیمت هم ادا کړي، ځکه چې د یورپي یونین د شورا لخوا د پانسیانو د بندولو او د پانسۍ د سزا د ختمولو د خواست په نه منلو کېدای شي چې یورپي یونین پاکستان له ورکېدونکي تجارتي رعایتونه په پاکستان بند کړي. بلخوا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د شیعاګانو او د عیسایانو د مخالفه وسله بند ګوندونو سختې ترهګرۍ سره هم مخ دی. د تازه خبرونو نه معلومیږي چې د پاکستان د ټولو نه لوی ساحلي ښار کراچۍ کې قانون نافذ کوونکو ادارو په سوونو خلک ماورای عدالت قتل کړي دي. د کراچۍ پولیس افسرانو رایټر ته ویلي دي چې دا قتلونه په عدالتونو باندې د پروت بوج په سپکولو کې ډیر لاس کوي. د پولیس وینا ده چې دوی جرایم پیشه خلک او ترهګر اونیسي، خو په بله ورځ عدالتونه او ججان د ویرې پرېږدي. احمد رشید خپل رپورټ کې لیکي چې تازه ورځو کې مظفرګڑھ ضلع کې د لشکرې جنگوي د مشر ملک اساق او د ده د دیارلسو ملګرو د پولیس د لاسه د وژلې کېدو په جواب کې د پنجاب د نامتو وزیر داخله د شجاع خانزاده په 14 اگست په خپل کلي کې د قتلېدو واقعې انتظامي او عدالتي واکداران نور هم ویرولي دي. خاغلی احمد رشید فاینانشل ټایمز کې د چاپ شوی خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ نه یوازې قانوني توله بې تولې کړې ده، ولې د پاکستان سیاسي مخ هم بدرنګ کړی دی. فوج خارجه پالیسي او د ملک دننه د دفاع اختیار په لاسو کې اخیستی دی او د حکومت کردار صرف د یو سلاکار ادارې پورې محدود پاتې شوی دی.
زموږ مرګ په دې ورته د خبرونو په دې کې پاتې راځي چې تاسو نو خپل اجازه خاورو ته غواړو د لافمه.